احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشری حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی توپ ورکړي. د بشری حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهي دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن ډول لارښوونه وکړي. خو د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونو او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی توپ ورکړل شي. هی دربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. تاکل شویره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي او د بشري حقوقو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقوقو مسلې ته په دې راپور کې لومړی توپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویش کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبری آژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلی اوسیدونکي او د وی کورنۍ غړي وو چې د سمری د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پیشتو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوی ده چې د ناټو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وویل له دغې غونډې مخکې د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلام مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناټو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریز په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطح داسې محل جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18 پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکاری په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي روسیه شای په سمندر کې د ماینونو په وسیله کښتۍ والوزوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کښتۍ نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان غوړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال اکسول عملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت چې د تحمل وړ نه دی، د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنولې یو.
د افغانستان د نن شیا عالمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري په انډونیزیا کې افغان مظاهره چانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همشغه کوونکو غوښتي چې د افغانستان د کډکیچ پاړه به خپل چې د افغانستان د کډکیچ پاړه خپل ارزونه کوي. د افغان جنو او شزو حقوقو ته لومړی ټوپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپل وی پاڼه خپور کړی ل فرایدون سینری اوغلو غشتل شوی چې باید د خپل ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه نقص شوی دي. په دې لیک کې د بشري حقونو د سر سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار له قوله لیکل شوی یو خپلواک ارزونه کولای شي چې په افغانستان کې د ښځو اوسنی بحراني وضعیت په وړاندې اخیسمن نړیوال غبرګون تلا راهوار کړي. جزئیات د امید زهیر مل پورا پور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکی فرایدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچن وضعیت د ارزونې پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په ویپاڼه خپور شوی پکې د بشری حقوقو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اوریدل مهم بلل شوی چې بشری حقوق یې نقص شوی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل لیک کې خغلی اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپل ارزونې په پای کې د بشری حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي او لنقص کوونکو د حساب اخیستلو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړې. په دې لیک کې د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیاله دربار په حواله لیکل شوی په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې د خوځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې لقوله یو خپلواک ارزونه کولای شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغیزمن نړیوال غبرګون ته لار هوار کړي. هدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې چنچونو خوځو او ټولو حقو ته چې بشري حقوقي نقضيږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش دروان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فرایدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځنګړي همغږي کوونکې په توګه وټاکه او له هغه یو وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فرایدون اوغلو به د دې هیواد د وضعیت په اړه خپل څېړنه دروان کال د دوبی تر پایه بشپړه کړي او خپل راپور به په نوومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی په افغان جون او خوځو په هر برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. لښبګم ټولګي پورته د پوهنتون تر کچې د جون زده کړې منه شوې، خځې کار ته نه پریښودل کیږي او په ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونه او محدودیتونه د افغان جون او خوځو ژوند ناورین سره مخ کړي او په دوی کې یو ډیر شمیر چې د خپل کورنۍ لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نور یې ازغام لټوان پورته دي. د میدان وردګ اوسیدونکو مرینا وای نور باید د افغان جنو خوځو غږ واوریدل شي.
نور بیخي دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کې ناولې یو موږ په کورو کې څو کو هر څه زحمت یا سلای دی درس ویلای دی د هر یو خزه اونځل کې یو هر څه چې افغان غي هلي لري
د خوځو د حقونو یو بل فعال چې د امنیتي ستونزو له عملي ونو وختل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل نړیوال ټولین مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخاوني سي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
لنریوال ټولنی او ملګرو ملتونو غواړو چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په سم ډول وارزوي او په هیڅ نقص تر کې پټ نکړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله در جامعه است.
دا وختونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا داوه کوي چې د ټولو افغانانو حقوق یې ورکړي او تر خوای د افغان جنو خوځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندې دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوال ټولنی لخوا رد شوې ده.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو کې لراټولېدو ډډه وکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې شیعه ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې له ځانوهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او له دې لارې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعهګانو پلو یو غونډو د لیزو ګرځېدو او یو شمیر جماعتونو او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولې. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې د محرم لماتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په ومه او لسمه د پوټونو کې لماتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم لماتم کوونکو غوښتل شوی چې په کابل کې د انفرادي ډول ابوالفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلی چې دوی دا پریکړه د امنیتی دلایلو پر بنسټ کړي. د شیا عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په کابل کې یو شیعه دینی عالم حیات الله سید محسن حجت د شیعهګانو په یو غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، له حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. حکومت وایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ. موږ باید د دوی خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی، ویلي وو چې ماتم کوونکي دي له ډله ییزو ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جماعتونو او تکی خانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونه ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیعهګانو بریدونه شوي چې مرجوبله هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیعه عالمانو د شورا د دارالشا رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیعه ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په پام سره موږ غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د ثبت کرنې ټی معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکي په لخت ووهي. د طالبانو حکومت د دې خبرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دی ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدونو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټرسایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې به یې په خلکو خواږه ویشل.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 2000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ښاري او لرې پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د اسانتیاو د نشتون په وجه له زده کړو بې برخې پاتې دي، چې اوسې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته 1500 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ولایت د پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغې نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9500 شاګردانو ته سکل خرطاسي ورکړې ده. تقریبا زموږ ښوونکو ته 3000 کیټونه ښوونکو ته ورکړي. شپږ 500 د آمادګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 130 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړي. موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي، الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وای باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په آسماني رنګه بکسه کې شاته چولی او خپل ټولګي ته روانه دوایي.
یونیسف موږ ته سیمفونه جوړ کړي دي او خپل سبقونه پکې یادو. موږ غوښتنه ده چې نور سیمفونه جوړ کړي او درسونه.
د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوي او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل:
مرستې خو الحمدلله ښې دي. کتابونو برخه کې، د کرتاسیې برخه کې، دا تاسو ته خپله بهتره معلومه ده چې ټول غریب خلک دي، اوس یې نه کېږي. د د کرپاسی او د کتاب او دغه برخه کې ماشا الله ټول خلک راضی دي دینه
دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډیر کومکونه کوي د سایل ورلډ وایډ وسایل شي
په کونړ کې نږدې 20 لزده کړو به برخې جنو هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس په کې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په انډونیزیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د انډونیزیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلی دي. په انډونیزیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د موترسو افغان کډوالو په شخ پیلش
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد پولیس له خوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو دی وهلو او دبولو له عملي دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخه ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سې شمې پورز ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له عمله هم له تاریخوال سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقوقو او د ایمیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او د دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي چې د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د ایمیګریشن له دفتر وغوښتل چې د کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی او د دوی د سولیز اعتراض مخونه نیسي.
په انډونیزیا کې مشت افغان کډوال اسد الله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړې چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلي و چې کډوال محاصره کړي، خاري پولیسو محاصره کړل او د ایمیګریشن پولیسو خلک یې وهل. نو افغان کډوال سخت ټپي شو چې ان د 13 څلورشتو ساعتونو راهیسې لا هم پروختون کې دی.
افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي ازادي رادیو ته ول د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم به برخلي کده.
دلته 12 کال پورې شوی دی او بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی د بل ملک دلته مونږ ته نه کار اجازه شته نه ډرایوینګ اجازه شته زموږ اوسه پورې کارونه نه دی شوی. دوه کاله کېږي مونږ دلته پروټیست کوو د انسیار مونږ ته سره غوږ نه چوي.
یو شمیر افغانان وایي چې استرالیا ته د تاګ لپاره څو کاله وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو ان ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم به برخلیک دي. په جاګرتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبی توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. ښاغلی ثانی لیکلي چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوستیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا مشتدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزې شته چې یو ستونزه نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې پخوا په کال کې 300 او اوس د کال 1000 تنو ته چک شوی دی. په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر په دفتر کې نبیلابلو هیوادونو شاوخوا 300 زره کډوال ثبت دي چې شاوخوا 20 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې پاړه پرلهپسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتې ډېر ښه حاصلات ورکړي دي. هلته یو کس دا تجربه کړې ده چې څنګه له دې ډېر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادي شاوخوا 14 کاله عمر لري. د غزنی ښار سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. و موږ غوښتل چې ورسره خبرې وکړو خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېده او ډېرې دادی. ډېری بزګرانو د نورو حاصلاتو ترڅنګ مزکنی توتانو کرلو ته مخه کړی ده. د یوای کشتی اسانه زحمت یې لیښ خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا څلوېښت کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي. ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړیدو وروسته یوه انګیزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا زر ډالرو نیالګي راوړل. هغه څوارلس سوه یو کال و. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا پنځوس زره نیالګي لرو.
نورعلي زیاتوي موږ څلور ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او یوه کیلو یې په یو سلو اتیا افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه شپاړس کسیزه کورنۍ که پر یو جریب مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي.
شانزده نفره میتونه یک جریب زمین تو زمینی بهترین به وجه اسانش معیشت خانوادهش تامین کنه.
په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد زیاد جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي. خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
په دې خاطر چې بزګران زیان ونه کړي او تاوان ونه ویني باید بزګرانو ته سړې خونې جوړې شي. د بزګرانو او مارکیټ ترمنځ اړیکه ورته برابره شي. د پروسس او میوو د راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي. د بزګرانو د پوهاوي لپاره کار وشي. له دې سره د میوو کیفیت ښه کیدای شي او د بزګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پاخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي. خو بڼوال او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوختي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي زموږ میوه مخ ته ولاړه شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نو چې دولت زموږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ ته انګور واستوي به چې راسره وایستوي نه دی. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو چې دولت زموږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نو ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي. موږ خو داسې په سر نو ساتلی چې د دې مرستو کومک او نو برای موږ هر ځای استولای شو. زایز موږ انګور خرڅیږي که موږ انګور کې که موږ انار کې
شاش کا خو موږ اصلات یې سوې دی. او انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعود الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې کړي او یادې هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
رور انګور او سیزن خوشا برابر سیزن دی خصه په باغو کېم ګران دی انګور منګر پاکستان کې ارزان دی غون درځش نه لري نه خرڅي شه د دولت سمداخه زور او خایشت چې اوایید علی زونه پیدا شي او بیا یې خونی جوړ شي د زموږ مالونه په یو خونه کې په یو چالو کې پراته په کرا قرار د ملک او زنور ملکو ته ووزي او اوس خو لکه د اجری مړی ورور در اجری پر بیزغله یو چالو نهسته یو خونی نهسته یو ځایونه نهسته انګور په پاکستان او ډیر دی بل ملک ته ځنه نو په دا خاطر چې پاکستان کې مرزښت له سور کړی
پای نی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کال په کندهار کې پر 15500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 23000 ټنه حاصلات پور څخه تر لاسه سي د د خبره دی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونی جوړ کړي چې یو به سش کال فعال سي
په کندهار ولایت کې په مجموعي کې زموږ د اټکل معلوماتو لمخې پر 15500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل لمخې چې سش کال به حاصل 2,03,000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب ان شاء الله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سش کال په بودیجه کې ان شاء الله په پلان کې نوول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري
انګور د کندهار مشهور میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري لدی جملې شندخانی سره صایبی او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي د کندهار د تازه وچ میوه د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند لکبل د غلار تړل کیږي چې لامل تازه میوه خو ساو خرابېږي چې ټول زیانې کربنګرو باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د شزین فوټبال په نړیوال جام کې نن جاپان له کاستاریکا سره لوبه وکړه او دوه ګولونه پی وکړل اسپانیا له زامبیا څخه 15-0 مسابقه وګټله دا نړیوال جام تقریبا میاشنور هم په استرالیا او نیوزیلند کې روان دی اوس هم ساجی رډو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست زه سیتری علی ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان او باد نوی څخه خبرې کوم مردا ستونزې لرو سړکان خراب دي او بل دو بو سر ستونزې لرو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواب پلان دي لا بیا هم بل لرو کچو کو په پیدا کې هغه بخر سي د خوار غریب خلکسته دونه وسنه لري چې دا برانې شو بل د مخابراتي کات څخه مداهله د چمرسدی د خوجین خان باندې ویت دی او خدای راوړل سي ډیر ضرورت لرو خدیت ضرورت لرو دا خدای در ته راوړل سي په دې هله چې ما راغتر لوړپور مسلینو پر ور ورسي
السلام علیکم جی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلام پیغام دادا چې د ګرم سیر پانتونو ډیر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درس ختی نه دا ورکړي د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسین ډیر پازاب دي او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی رادیو د لارې نشر کړئ مننه
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم قدرمنو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرې شپې ورزيات تیروم هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي د اوسیدو ځای نه لري مخ کې بس د کوونکو لیلیه درلودل ته بډوري ورکول کېدله پس لګونو زده کوونکو حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه متاس په نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي ځکه سې مصرف یې ټول شخصي دي شانګران دي مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي هیله لرمه چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برق نسته اوبه نسته سیستم ټول سره خراب ده نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي ډېره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم تاسو ته درامل ورو او هم په مولدي خبر کړو چې د معتادینو د درملنې لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ټاکل شوی دی چې مرکزونه پرانیستل شي او جوړ شي څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه د بشری حقوقو د سر سازمان یا هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د شزو انجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوب ورکړي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږه کونکي فرایدون سیندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواکار ځمونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي د میدان ورتک ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو دروش کسانو د فاتحه مراسم پرون تر سره شول چې د ورستوي سیلابونو په پایله کې مړه شوي د باختر خبري اژانس راپور لمخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلی اوسیدونکو او د یوې کورنۍ غړي وو پیښو ته د رسیدو په چار کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د ورستوي سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو یو څلوېښت د مړو شمیر یو څلوېښت کسانو ته رسیدلی تاکل شوی چې ناتو اوکرين نوی تاسیس شوی شورا نن په لمړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبري وکړي د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وویل له دغه غونډې مخکې د بریتانیا له سر اعظم ریشي سوناک سره پر دې خبري وکړي چې په څه ډول کې دای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکرين د غلو د صادراتو مسله یقیني شي
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مهرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په کې ډیر لس وزارت وته وظیفه سپارل شوی دی
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه و ترڅنګ خځې هم په کیمیاوي نشې موادو معتاد شوی دی
د میر ځوانون هغه د نشه طرف ته رز پرز د ریشیو
زیاتیږي دا چې اسلام د معتادینو د ماشومان روزنې ته څومره اهمیت ورکړي په دې اړه مول دینی عالم مولوی عطا الله فیضانی سره مرکه کړي
د چمور او پلار معتاد وي نه تنه دا سدوی د خپل ځان سره ظلم او زیاتۍ کوي بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتۍ کوي
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي
بعد خاطره مې دا چې یاراز مې زوی راغی زړلې کوڅه وایي لاره پوډری زوی راته وایي په کلی کې په کوڅه چالو کړم
او دا پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری
څنګه درته ښکارم
رنگ دی زیر شو یا ډنګره شو یم یی ناروغ خوب نه یی
ناروغ یم ټول ځان می درد کوي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د درملنې ترڅنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي چې روغ سوي دي د د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي. د عام روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نور الامین زرمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تخت پل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دوی په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه معتادینو د درملنې خدمات ښه ډیر کم شوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د معتادو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخله د شهر کې معتادینو یو سل بسریز روغتون لرو. تر دا مهاله په یولس میاشتو کې موږ یو زر اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس یې ترسره شوی دی. په انشاءالله په دې څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشي توکو روز د زنانو اړوند هم یو سل بسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو او معتادینو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي دي. د دې معتادینو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لی بچي مور دی پودر وهي، پلار دی پودر وهي، یا مې خور دې ته پودر وهي، یا دې مېړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس به خبر نه خم خم مور هم
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورن کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د کیمیاوي نشي موادو او اعتیاد د ډیرېدو په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشي موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشي مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورن کرښې هاخوا ته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نښه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشهیي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشهیي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
قانون هغه د نشه طرف ته رز پر رز د دا ریشیو زیاتیږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دښتي کې ملوث وي زنانه. دلته لکه مثال آیستای دا دلته لکه داسې پیداوار یې نشته او چې کوم چار دي ایله بیا داسې څه خاص پیداوار نشته کنه ستنه لګیږي که نه، نو دا دلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خو درې مي.
د جنوبی وزیرستان خلک کڅه هم د نشې موادو د قاچاق او د لارو سیمو نمونه نه یادوي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې نشې مواد ښکاره او آزاد خرڅیږي او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوته نیسي چې د دوی په وینا د نشې موادو د قاچاق او خرڅولو مخې نه ده نیولې. د ډیورنډ کرښې هاخوا ته جنوبی وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتی دی. پخوا جنوبی وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قاچاق کېدل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا دا مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشه یي مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي او څه اندازه نشه یي مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشه یي موادو د څېړونکو ډیوید منسفلت څېړنې ښیي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنډ کرښې هاخوا ته د عمان بوټي په مرسته هیروین او ښیښه جوړیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه و تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته یې هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي، او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله پیزاني سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې سي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا سدوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم پا په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار هغه څخه یا يهودي جوړوي یا نصراني جوړوي او یا هم آتش پرست ورڅخه جوړوي. له دې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي نو ماشوم هرې خواته چې مخکې هغې خواته مخکوي، نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کېږي. که چیرې دغه ماشوم بدو اعمالو ته مخکې نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي په وکلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سنته چې ورسېده د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت، دغه ټول ماشومانو ته باید پکار دي چې ور ورسېږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه یې بې سرپرسته پاتې سي، نو په دغه حالت کې نو دغه الکان بیا ځي له بدو همزولو سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه حتی قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان نه استفاده کوي. او بل خبره دا چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي، ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي، په نتیجه کې کله چې لوی شي نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدره توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خو په ټولنه کې درې ډلې نورې دي چې یو خپله د علما دي، په مساجد کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت نه محروم دي، یغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې. حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ترجمه یې داسې ده چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمای او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده تر ټولو، ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې السلطان المسلم ظل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عشر او زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی وکړي، تبلیغونه باید وکړي، معارف وزارت لخوا سالمه ښوونه او روزنه ورکول شي، دارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا د پولیسو لخوا یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهمه تنخواه ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته خونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان داسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې سي، د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان به بیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کې ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړی نشه میله 400 څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه را سره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغور نه ورکوي. دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
اول کوم چارس سکو بیا پاس له چارس تریا په کوم ډول د تریا په نه رو به په ګوره رو باندې راغلو تاثیرات دا چې د اجتماع نه لره کلم کوسي اول حافظه ای راځي فکر کوسي وجود کوم تدریسیم چې درلو دا تدریسی نسته اوس کوسي د کڅ په مواد مخدره استفاده کوو کابل سلګي اسف خرابي دا ټول کوسي را پوجي بیا په ګونه کوسي په دې شپې ته راځي مسئلہ کوم ګلکاری او نجاری او زمایږه نجاری کو وړه د ګلکاری کو د اقتصاد هډیر د ایفه کړای کو په پیسو په حساب په ملیونو مې په څه په مصرف کوي په نوم او حاضر تل ولک حقیقت خبرې کو څه هر څه تم لاس کو کو څه لا په نوم لاس کو بل ته نوم لاس کو کو څه ته خو د عمل پیسې کړه کو کو څه یې نو ډیر دې برخوردم کو ورچا سره فامیل سره وکړه تلې کو سره وکړه څه بس ولک حقیقت خبرې بعد خاطره می داده چه یاراز می زوی را غای زرل پوچه و پلارا پولری زوی را توایی پو کلی که پو کچه کالکان نو دامنه بعد خاطره ها پوچه سه یا وادسه می اوکلا چه یا عادسه نوروز پا پوچه چه کلا ما اخفل چه را اولی دوی سختنیم رز آقا را توسی چه را می خی تغییر اپس سهر می تقریبا آنی انه که در توایی بسه داریم چاکو که خوردی دی لست ندیواله تر تندی پور اداف چیری و شامه وچ ویلای من پوسی اولاس کو کدی جی خوردی دماغونه به دوار اش کی دلی و پوسی داسو پوسی بیا پیندا مریات د پازی او پلس پتن پاز د نو جګاسو چیرې مې سکاله په بسنه چې په خامه دې پوره دې اجلو تاختوم پس له و راز نه بیا پیندا وستو مو راز اس کی کوري نه پوسی په خپل خو تشنه په لاره باندې دا پالا د وسې خلاص او خپل چیرې مې سیم دې دل نو ما به ته د خپل چیرې ته ایدول نو ته مې مریض خو وینې زړه ته تشنه په لاره باندې ته خلک مو ته ګوره نو دا خپل چې ما نه پېژندله کله چې ډېر دقیق ته مارزه دا شي شاته د پوسې نو بیا به مې چې کتل ډېر په غوسه به وم ورته چې ته څه راګوره خو چې کله مې پوسې یو وخت متوجه دي څو چې دا خپله نه چې کله مې سر وخوره او سر وخورې ده کله مې چې لاس دي که لاس مې په مخ وک نو هغه مې ډېره بده خاطره وه چېره مې ټوله لاسه ورکړه په سلو کښې پوښتنه وم چېره خپل نه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونې میړه په کور کې نه وي هغه سخته ناروغه وي، خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغه جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منم چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
دکتر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه خوره، څنګه سو ماینا دیو کړل؟
هو او میکرل.
خا ته راک
دا دی واخل.
خا خا عجب ده.
څه شي عجب ده دکتر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوي.
څنګه نشه؟
مطلب سیګریټ، نسوار، تریاک او داسې نور؟
نه نه دکتر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پس څه شي پوښوي؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
ته په ایروین وخته شوې؟
څه شي زه په ایروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته ایروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت ایروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شومه؟
سمه ده خورې، تا به نه وی څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلې وي او تا ته نږدې کیږي. د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
خدایا کور می خراب سو، خدای می دی کونده کی، خدای دی دای خراب کی، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ، زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
شگل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل دسم ندی تم شگل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل دسم ندی لاخوں میں قتل دسم ندی لاخوں میں قتل در قسم دی